انا مصطفی صدیقی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان اجرائیه رئیس ویلي د حکومت د سولې طرحه غیر واقعي ده، خو د افغانستان جمهوري ریاست دغه طرحه بشپړه طرحه بولي. تمه ده د ولسي جرګې یو پلاوی کونړ ناړې ولسوالۍ ته ولاړ شي، چیرته چې تېره اونۍ افغان او پاکستاني ځواکونو جګړه کړې ده. په چک جمهوریت کې د ببرک کارمل د اوسیدو او بیا افغانستان ته د تګ او ولسمشر کېدو یو ډیر مفصل او جالب راپور هم په دغه پروګرام کې تاسو ته خبرو. هیله ده تر پای سره پاتې شئ. تر هر څه مخکې خبرونه دي. د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ادعا رد کړي چې له افغان سفیر شکر الله عاطف مشال سره په پاکستان کې ناوړه چلند شوی دی. د غزنی ولایت چارواکي وایي د روان لمریز کال له پیله په دې ولایت کې دوه اویا ملکیان وژل شوي. نن د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه یو ورځنۍ لوبه پیلوي. او د اروپایی ټولنې یو ویاندې مایا کوچیانیچچ له ایران غوښتي چې داسې فعالیتونه دې نه کوي چې په اټومي تړون کې له تعهداتو سره په ټکر کې وي. پوره خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغان سفیر سره د ناوړه چلند اداره ردوي. د خبره یاد وزارت پرون په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې د پاکستان حکومت ټولو ته درناوی کوي او له بهرنیو استازیو تمه لري چې له ډیپلوماتیکو نورمونو او اصولو سره سم مخته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړ مورس په یوه اعلامیه کې ویلي و په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوځي اطلاعاتو سازمان ISI لخوا احضار او ناوړه چلند ورسره شوی و. په اعلامیه کې افغان حکومت د پاکستان په دې کار کلک اعتراض کړی و او ویلي و چې د ISI لخوا د افغان سفیر احضار او له هغه سره ناوړه چلند د ډیپلوماتیکو موازینو او عرف خلاف عمل دی. افغان سفیر ورسته له هغه ISI ته ورغوښتل شوی و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي و په کابل کې د دوی ډیپلوماتان ځورول شوي دي. پاکستان له دوشنبې راهیسې په کابل کې خپله قونسلګري هم د هغه څه په خاطر چې خپلو ډیپلوماتانو ته پیښې امنیتي ستونزې یادوي تړلی. افغان قونسل حکومت وایي د امنیتي اندېښنو په باب چې پاکستان یې په خاطر خپله قونسلګري تړلې ټولې ادعاوې په کلکه څیړي او پاکستان او نورو ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د ډیپلوماتانو د امنیت لپاره به خپلې هلې ځلې کوي او ډیپلوماتان به خوندي وي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د روان لمریز کال له پیله په دې ولایت کې دوه اویا ملکیان وژل شوي دي. دا خبره د غزنی د والي ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وکړه.
د غزنی ولایت په مرکز ولسوالیو کې د وسلوالو لخوا په عامه لارو کې د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو او ښوونځیو استوګنیزو سیمو کې د دوی د راکټونو لګیدو او دغه راز په استوګنیزو ساحو کې د دوی د موټر بم د چاودنې له کبله ټول ټال 295 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې دغو کسانو کې 2 اویا تنه په شهادت رسېدلي دي او 180 تنه ټپیان شوي دي.
د دولت وسلوالو مخالفانو په غزنی کې د اوښتو مرګ ژوبلو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهارشنبه د ویست انډیز په وړاندې 500 اوره یا یو ورځنۍ مسابقه کوي. د هندوستان په لکنو ښار کې د مسابقو دغه لړۍ د افغانستان په کوربتوب کیږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټکل شوې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویسټ انډیز د کرکټ ملي لوبډله سره خپله لومړۍ 500 لوبه پیل کړي. دغه لوبه به د کابل پر وخت یو بجه پیل شي.
دویمه ورځنۍ لوبه راتلونکې شنبه او دریمه ورځنۍ لوبه د دوشنبې پر ورځ کیږي. په هندوستان کې به دواړه ټیمونه درې شل اورې مسابقې د نومبر پر 14مه 14مه او 13مه کوي او بیا به په اخر کې یو ټیست مسابقه هم ورکوي. د هانګ کانګ د تاریخ په موزیم کې پرون د افغانستان د تاریخي آثارو نندارتون پرانستل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومن تیره شپه له هانګ کانګ ازادي راډیو ته وویل
دو سویو دیرش قلمه تاریخی اثر شو خادری میشته به دلته په دغه موزیم کې ننداری ته خودل شوی وي. زمون هدف د افغانستان د فرهنګ او تاریخ سره د سیمی او نړۍ د هوادونو آشنا کېدل دي.
په دغه نندارتون کې د تپه فلول، آی خانم، تلا تپه، باګرام او تپه زرګران تاریخی اثر راغون شوی. د اروپای ټولنې یوې ویاندې له ایران وغوښتل چې داسې فعالیتونه دې نه کوي چې په اټومي تړونکو له تعهداتو سره په ټکر کې وي. مایا کوسیانی چې پرون ویلي چې ایران داسې ونه کړي د اټومي تړون ساتل بګران کار وي. تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې له تعهداتو د ترسره کېدو لپاره به تازه اقدامات کوي. ایران ویلی چې د فردو په اټومي تاسیساتو کې به سنټرفیوژونو ته د یورانیم او ګاز تزریق پیچکاری کړي. ولسمشر حسن روحانی پرون په یوه وینا کې ویل هیواد به نن چهارشنبه 1040 سنټرفیوژونو ته د یورانیم او ګازو پیچکاری کول پیل کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب هم ویلي له تعهداتو تر شا کېدل له اټومي تړون څخه سرغړونه ده او د بریتانیا ملي امنیت ګواښي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا ویلي کرملین وضعیت په اندېښنې سره ساری. تر دې اورز مخ ایران خبر ورکړ چې د آیر شپګ له دوه برابر پرمختللو سنټرفیوژونو اوس استفاده کوي. دا هم د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ لا اټومي تړونه سرغړونه بلل کیږي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیه په اوکراین کې د سولې د پروسې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ ده. د لیناس لینکیفیچوس په وینا روسیه د اوکراین په شخړه کې په ګمراه کوونکي توګه ځان یو بې طرفه لوری بولي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لینکیفیچوس پرون په پراګ کې هغې روسي ژبې ټلویزیون شبکې ته چې د آزاد اروپا راډیو او امریکا غږ په ګډه چلوي داسې وویل:
самое, наверное, как бы самое большое препятствие вот этому процессу
то хай до украины до соли просаке тртуло лой хан русияви зани او بترف لوري غني حال داچ د دیش خړي او امدا برخواله د کتام پرسمي ډول دوی داسې نه غنل کیږي. د لیتوانیا د بهرنی چارو وزیر وای موسکو په اوکراین کې بلتون غوښتونکو ته وای چې پر یو موافقه سلا کې دوه اړتیا لري او موږ به مومبرسته کوو خو په عملی ډګر کې شیان برعکس وي. روسانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور ښیي چې سږکال په نړۍ کې 4.1 میلیارد وګړي له انټرنیټ سره تړلي دي. د مخابراتو نړیوالې ټولنې یا آی ټي یو دغه راپور پرون خپور شوی چې پکې راغلي مخ په وده هیوادونو کې د انټرنیټ د خزینه کارونکو شمیر کم شوی. دغه اداره چې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې فعالیت لري وایي د 2013 کال په نسبت په ټوله کې د انټرنیټ نړیوال ګډونوال 15.3% زیات شوی دی. د انټرنیټ زیات کارونکي په اروپا کې او تر ټولو لږ په افریقا کې میشتي. کسان په دغه راپور کې د افغانستان په اړه دقیق ارقام نه دی وړاندې شوی خو ویل شوی چې په افغانستان کې تر خزو زیات نارینه انټرنیټ کاروي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پانی azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې اوري چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالعبدالله د حکومت د سولې طرحه غیر واقعي یاد کړي خو جمهوری ریاست بیا د دغه طرحې ننګه کړې ده.
دا طرحه د لوی جرګې د فرمایشونو په نتیجه کې رامنځته شوې ده او د دې طرحې په اړه باندې د افغانستان د مختلفو اقشارو او اصنافو سره قرباني مشورې شوې دي.
حکومت څورز مخکې و ماده یې تر هوړاندې کړ چې له بیلابیلو لورو سره مذاکره مهمه برخه جوړوي. په پام کې د ولسی جرګې او پلاوی د کونړ ولایت ناړی ولسوالۍ ته ولاړ شي.
په پام کې چې د ولسی جرګې ځینې استازي هم لاړ شي هلته وضعیت خپل وګوري د خلکو سره د خواخوږي د خپل ځواکونو د مورال د لوړولو او د غو د تقدیرولو.
کنړ په نړۍ ولسوالۍ کې تیرونې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ جګړه شوې چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په پاکستان کې اپوزیسیون او حکومت سره جوړ رانغلل او مظاهرې پرون د 15 ورځې په مخه په اسلام آباد کې روانې وي. یو مظاهره چې وویل
مرته یې پروا نه ستا ان شاء الله مرته قرباني د بار دل تراخلو سیسه د قائدین حکم هغه حکم به مش پر کول د بار راغلیو.
او د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې په چک جمهوریت کې د ببر کارمل د اوسېدو او بیا افغانستان ته د هغه د تاګ ولسمشر کېدو په اړه یو ډیر مفصل او جالب راپور لرو. ملالۍ بشیرې دی وی برخې کیسه داسې وایي.
د دسمبر میاشتې په پای کې کارمل په ټوله نړۍ کې د تلویزیون پر پرده راڅرګند شو. د سکلینی تپلیتسي شاروال ملش د کارمل په لیدو شوک شو. دی وایي دا همغه سړی دی چې دلته اوسېده. موږ پوه شو چې دی دلته پټ وو او وروسته دوی دی د افغانستان د ولسمشر په توګه رامخې ته کړ.
دغه پروگرام ته بیا هم خراغلی رازول لمړی مطلب ته د افغانستان جرای رئیس د حکومت د سولې پر طرحه انتقاد کړی خو جمهوری ریاست دغه طرحه بشپړه طرحه بولی. د افغانستان جرای رئیس عبدالله عبدالله دغه مادي طرحه غیر واقعي بللی ده. عبدالله عبدالله د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي د سولې وړاندې شوې طرحه د غوښتنو یو لیست په څیر ده. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
که څه هم اجرایه رئیس د جمهوری ریاست د سولې تازه طرحه غیر واقعي ګڼي خو د جمهوری ریاست یو ویان وایي چې دغه طرحه له بیلابیلو لوریو سره تر سلا مشورې وروسته جوړه سوې ده. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون سه‌شنبه د فرانسې خبري اژانس ته په مرکه کې ویلي د افغانانو په شمول هیچ چاته دغه طرحه جدي نه ده ښکاره سوې. د ښاغلي عبدالله په خبره طالبان هم باید دا شرط لرې کړي چې ګواکې د افغانستان له حکومت سره مذاکرې نه کوي، ځکه د اجرایه رئیس په باور حکومت باید په هر ډول مذاکرو کې شامل وي. نن دا حکومت په واک کې دی، سبا د ټاکنو تر نتایجو وروسته بل حکومت واک ته رسیږي. دا باید د طالبانو لخوا د شرط په توګه مطرح نه سي چې له حکومت سره نه بلکې له نورو اړخونو سره خبرې کوي. موږ په دې باور یو چې مرکزي ټیم باید پراخ وي او حکومت یې یوه برخه پاتې سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د سولې و مادي طرحه د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې اعلان کړه. په هغه کې له طالبانو غوښتل سوي چې د سولې د موافقې په صورت کې له جګړې لاس واخلي او دا تضمین دی ورکړي چې په افغانستان کې به د جګړې ټول عوامل له منځه ځي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال تیر شپه ازادي راډیو ته وویل حکومت دغه وړاندې سوي طرحه پایداري او عزتمنې سولې ته د رسیدو تر ټولو لنډه لار ګڼي.
دا طرحه شامل او مکمل طرحه ده. دا طرحه د لوی جرګې د فرمایشونو په نتیجه کې رامنځته شوې ده او د دې طرحې په اړه باندې د افغانستان د مختلفو اقشارو اصنافو سره ورباندې مشورې شوې دي.
د حکومت اجرایه رئیس د سولې د مذاکرو په تړه ویلي چې په هر ډول مذاکرو کې باید حکومت شامل وي، دا که حکومت د پر رهبری وي یا هم د محمد اشرف غنی پر رهبری. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکا د سولې مذاکرې په سپتمبر میاشت کې د کابل په شش درک سیمه کې د طالبانو تریبي حمله وروسته لغوه کړلې. په هغه حمله کې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان ووژل شول. د سولې مذاکرې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پر مخ بیولې چې د سولې پر یوه موافقه سلا کې دوه تن نږدې سوی وو. د شغلی خلیلزاد په خبره د دوی د سولې په موافقه کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو موضوع هم شامل و. وسلولو طالبانو د افغانستان له چارواکو سره له مخامخ خبرو انکار کړی او په افغانستان کې خپلې حملې نه دي بندي کړي. د افغانستان اجرایه رئیس د فرانسې له خبري اژانس سره د خپلې مرکې په بله برخه کې د ولسمشري انتخاباتو د نتایجو په اړه خوشبيني شولې ده. د عبدالله عبدالله په خبره په دغو ټاکنو کې له وړاندې د بریا اعلان نه دی کړی بلکې خپله کتنه او ملاحظه یې شریکه کړې ده. هغه ویلي چې د رایو تصفیه به د انتخاباتو له شفافو نتیجو سره مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل په پام کې دا چې د ولسی جرګې یو هیئت د کونړ ولایت ناړې ولسوالۍ ته ولاړ شي چیرته چې تیرونه افغان او پاکستانی ځواکونو جګړه کړې ده. د لړم اقره په 15 او 16 دواړو لوري په جګړه کې چې د کرخي دواړو خواو کې وشو خلکو ته مرګ جوړ لاوخته. په ولسی جرګه کې د کونړ یو استازه نعمت الله کاریابوي اوس هم هر شی بعد دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د شخړې د بیا پیلېدو ویر کیږي. له ښاغلي کاریاب سره صالح محمد صالح مرکه کړي.
په واقعیت کې تیرونه د ناړې ولسوالۍ په دوکلام کې هغه وخت جګړه را پیل شو چې کله پاکستانی ځواکونو د ډیورند د کرخې په وګدو کې د خواته التچزمن کلی پراته دي. د دوکلام په نوم کومه ساحه ده، د دې کلی په څټ باندې یو غونډۍ ده او غوښتل چې دلته یو پوځي قرارګاه او یا چونه جوړي. دا داسې یو ځای و چې خوړ دی، د دې خوړ په اغاړه د رندو دی، د خواته د غاړه دوکلام دی. دوی که په دغه ځای کې د خپل استحکامات جوړ کړي وي دغه ټول کلی د بیا داسې و چې د دې په ورغوي کې راتلل. ځایي خلکو د دې ممانعت کاوه او افغان ځواکونه بیا ورمخته شول او بیا د پوځیانو ترمنځ جګړه شوه. نو وضعیت دوه درې ورځې خو رښتیا ترینګلی و، مرګ ژوبله هم پکې وه دواړو لورو ته. اوس حالات په بشپړه توګه داسې نه دي چې سړی دې ونه وایي چې هر څه سم شوي دي، ولکه بیا هم په هماغه نقطو کې پوځي تحرکات کېږي او یا د پوستو د جوړولو پرېکړه کېږي او یا پرته د دواړو حکومتونو له تفاهم نه داسې کوم اقدام کېږي، نو حتمی ده چې بیا به جګړه کېږي او بیا به تلفات اوړي او بیا به خلک بې کوره کېږي. په پام کې ده چې د افغانستان د حکومت د چارواکو پرته د ولسی جرګې ځینې استازي هم لاړ شي، هلته هغه وضعیت خپله وګوري، د خلکو سره د خواخوږۍ، د هغه خپلو ځواکونو د مورال د لوړولو او د هغو د تقدیرولو یو واقعي تصویر بیرته ولسی جرګې ته راوړي او بیا د افغانستان حکومت او نړیوالو ته ورسوي.
کریا صاحب، ځینو کسانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې اوس هم پاکستاني پوځیان د کرښې دې غاړې ته د کونړ په خاوره کې د تاسیساتو په جوړولو بوخت دي، نو د دې شی لکه چې مخنیوي نه دی سوی که څنګه؟
ما غو نقطه په کومه باندې چې دوی په خوا غوښتل هلته پوځي تاسیسات جوړ کړي، هغه ځای کې نه جوړي. د سیمې خلکو زچون په ما غو دماغ ځای یم، دغه نشاته یو بل ځای دی او په ما غو ځای کې دوی ځای خلک وایي چې لګیا دي او کار کوي. خو اسې خو د کرښې په اوږدو کې د دوکلام نه نیولې تر بارامچې پورې، د من تر ورستی سرحد پورې دوی په دغه ګرد مکه باندې د دیورن د کرخي په وګدو کې غزن تار هم غزولې ده. د څور لستوا کلاګانو یا پوزي حصارونو د جوړولو تابعیه کړي ده، په ځینو ځایونو کې کړي. دا یو نقطه د خلکو د سترګولان دي دغه ښکاری، ولی په نورو ځایونو کې تاسو چې هم دغه کرخه د یوازې د کونړ په وګدو کې یو ګورېل ته غرونه دي، هلته د استوګري کورونه نشته ده. نو په ډیرو ځایونو کې دوی چې هغه د وسط لپاره کم زیات صفري نقطه وي، دا غینم دی خو ته هغه خپل پوزي تاسیسات جوړ کړی دي. مونږ خو بس یو چې محتاج یو، ناتوان یو، هلته بیا د خپلو سرتیرو د اکمالولو او د هغوی ته د تجهیزاتو د رسولو توانایي نه لرو. په ډیرو ځایونو کې دا کار کېږي او روان دی.
اولی اندیشنه څرګنده کړې ده چې په دواړو خواوو کې پوځیان ګوته په ماشا په سنگرونو کې ناستي. آیا وضعیت دغه سي دی، یعنی هر شپه بیره کېږي چې بیا به د دواړو ترمنځ شخړه پیل سي؟
بالکل، هلته هم د نړۍ ولسوالۍ ته هماغه چې د بریکوټ ساحه ده او زموږ سرحدي ځواکونه دي، لاغم لومړۍ ورځې چې ورغلي دي اوس هم لاشته دی. خپل هلته د سرحدي ځواکونو قومندانان، د لیوا په سطحه باندې د پوځ قومندانان او د پولیسو دا ټول هلته شته دی، حضور لري. او بلې خوا ته هم پوځي تحرکات شون، سیمه یو بل ته نږدې د ښکاري. نو دواړو لورو ته دا رښتیا ده چې هغه د پخوا نه اضافي ځواکونه هلته دېره دي، ځای په ځای شوي دي. موږ جګړه نه غواړو، په هیڅ حالات کې هم نه غواړو، ځکه د جګړو ستړي یو. که کله را باندې کېږي او تحمیلېږي، نو بیا هم امنیتي ځواکونه او هم ولس چمتو دی چې له خپل ځان، د خپلې خاورې او له خپل ولس نه دفاع وکړي.
کاریا صاحب، تاسو د هغو کسانو څخه وایئ چې په ولسي جرګه کې مو د ځینو اضطراري غونډو پر رابللو انتقاد کړی دی چې پر ځینو وړو مسایلو باندې اته د شپې ناوخته غونډې رابلل شوي دي. خو تاسو د کونړ موضوع ته هم اشاره کړې چې له کلونو راهیسې راکټونو باندې توغول کېږي، له کرښې بلې غاړې څخه او دغه راز جګړې کېږي. ولسي جرګه کې ولې دا موضوع دومره جدي مطرح کېږي؟
هماغه ورځ باندې چې جګړه وشوه، د شپې نه سبا ته چې موږ ولسي جرګې ته لاړو، د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې له استثنا پرته ټولو وکیل صاحبانو د بیګانه موږ د انسجام یو ګروپ دی، په هغه کې مې غږ وکړ او هر یوه دا غږ راپورته کړ. ولسي جرګې خپل موقف او دریځ څرګند کړ، یو پریکړه لیک یې ولیکه، یو اعلامیه یې ولیکله، او د هماغه په تعقیب باندې یو پلاوی وټاکه او دا به سیمې ته ځي. نو ولسی جرګه خپل موقف او دریزی په دې برخه کې څرګند کړی دی، لا هم جدي دی. داسې نه وایي چې ګوندې که د وطن په یوه ځمکه باندې اور بل و پروا نه کوي، په دې په ملي مسایلو کې تر ډېره پورې اوس موقف د ولسی جرګې ښه دی او روښانه دی.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی نعمت الله کاریابو د کونړ ولایت استازی د وویل چې د او ځینې نور وکیلان به د کونړ نړۍ ولسوالۍ ته ځي، چېرته چې له افغان پوځیانو سره تېره اونۍ پاکستاني پوځیانو جګړه وکړله او دواړو خواوو ته مرګوبله هم اوښتې ده.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
ازادي راډیو ته غوښتل دولت شپږ نیمه منځنۍ چپه او افم سلاشر پنځه باندې خبرونه کوي. که یوی خاطر رسنه او خبری الان د خلکو د اذهانو په جوړولو کې خو مثبت رول تر سره کولای شي، نو بل لور ته په غزنی کې ځینې خبری الان وایي چې رسنه او خبری الان د همدغه نفوذ په استفادې د سولې لپاره کار وکړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه راپور را لیږلی.
رسنۍ چې د دولت څلورمه قوه بلل کیږي نو په غزنی کې ځینې خبریالان یې د سولې د ټینګښت لپاره هم یوه مهمه برخه ګڼي. دوی وایي که دغه رسنۍ او یا هم په ټوله کې خبریالان یې د مثبت اړخ لپاره په کار واچوي سولې ته لاره هوارېدای سي. لیکوال او خبریال عارف روان وایي که خبریالان او یا هم رسنۍ په دغه برخه کې خپل رسالت په ښه توګه ترسره کړي د سولې لپاره لاره هوارېدای سي.
که چیرته خبرنگار خپل رسالت په رښتیا هم خصوصا په غزنی کې که خبریالان خپله وجبه مسلکی وړتیا په کار واچوي سوله اطمین انشاءالله تمینیدای سي.
په غزنی کې د یوې نړیوالې رسنۍ خبریال اسدالله ابوالهار جلالزی بیا په دې نظر دی چې ژیړ ژورنالیزم په هیواد کې د ستونزو لپاره لاره هواروي. زیاتوي هغه خبریالان چې د پردو ګټو لپاره کار کوي که له دغه کار څخه ډډه وکړي د سولې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کولی سي.
خبریالان که د ژیړ ژورنالیزم څخه مخه را وګرځوي نو به دوی وکولی سي د سولې په ټینګښت کې ښه رول ولوبوي. ژیړ ژورنالیزم دی چې تر ډېره بریده پورې تاوتریخوالی رامنځته کولی سي، تر ډېره بریده پورې خلکو ته اندېښنې ولاړولی سي، تر ډېره بریده سولې د پرمختګ په مخه کې خنډ کېدای سي.
ژیړ ژورنالیزم د پردیو د ګټو او یا هم د څو پیسو لپاره خبریالۍ ته ویل کیږي. په غزنی کې د خبریالانو د اتحادیې رئیس رحمت الله نیکزاد هم وایي خبریالان د سولې په تړاو د ذهنونو د جوړولو لپاره ښه رول ترسره کولای سي.
باور کامل دارم که خبرنگار
زه پوره باور لرم چې خبریالان د سولې په پروسه کې همیشه هڅه کوي. دوی مهم نقش په دې برخه کې ترسره کولای سي. خلکو هم رسنیو او خبریالانو ته سترګې نیولې دي. اوس بیا هم د سولې خبرې ګرمې دي. خبریالان د مثبت اړخ په نظر کې ونیسي او مثبتو خبرونو ته د پوشش
ورکړي.
په مرکزی زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار هم په دې باور دی چې خبریالان د سولې لپاره د ذهنونو د جوړولو لپاره ښه رول ترسره کولای سي او تر یوې اندازې دغه رسالت سرته رسولی دی.
مؤثریت بیخي زیات په وروستیو کې د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې، له یو ډلو ترمنځ تفاهم پرامنځته کولو کې زما فکر باندې ډیر مثبت رول ادا کړی ده.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت په افغانستان کې په ځینو رسنیو او یا هم خبریالانو دا پلوره چول کیږي چې هغه د پردیو ګټو لپاره خپل فعالیتونه پر مخ وړي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ډیجیټل جرنال خبرونې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش د دفتر یا سیګار نوی راپور ته کتنه کړې ده. په دې راپور کې له 2002 کال را پدې خوا په افغانستان کې د 122 میلیارد ډالرو د لګښت مسله څېړل شوې ده. د سیګار په استناد ډیجیټل جرنال لیکي چې دا پیسې پر امنیت، شو حکومتولۍ، بشري مرستو، ملکی چارو او له لویې سره په نهو برخو کې لګېدلې چې 144.1 میلیارد یوازې د افغانستان بیا رغونې ته ځانګړي شوې دي. خبرونې لیکي د بیا رغونې په برخه کې تر اوسه د څه باندې 116 میلیارد ډالر روښمنه شوې ده او نږدې 9.2 میلیارد یې مصرف شوې دي. له دې برخې به نږدې 6 میلیارد ډالر چې د ژمنې موده یې پوره شوې ده شایي هیڅ مصرف نشي. ډیجیټل جرنال د سیګار په استناد لیکي چې له سیاسي جوړجاړي وروسته به نورو 15.2 میلیارد ډالرو ته ضرورت پیدا شي. خبرونه وړاندې لیکي چې دغو پیسو ته نړیوال بانک هم په یو راپور کې اشاره کړې او څرګندوي چې تر سیاسي موافقې وروسته د اجتماعي او اقتصادي پرمختیا لپاره دې پیسو ته اړتیا شته. د سیګار په وینا په 2013 کال کې د افغانستان ناخالص ملي عواید 0.2 ته رسیدل او سږ کال تر اوسه 3.2 ته لوړ شوي دي. خبرونې بیا د افغانستان د مالی وزارت د یو بیان خبري راخیستې دي چې وایي موږ روان کال تر اوسه 116 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړې دي. ډیجیټل جرنال بیا د انتقاد کوونکو په استناد لیکي چې په افغانستان کې نړیوالې مرستې په شفاف ډول نه دي مصرف شوي. خبرونې د سیاسي چارو د کتونکو نقیب الله هاشمي خبري راخیستې دي چې وایي زموږ سیاستوال په دې کې پاتې راغلي دي چې د امریکا مرستې سمې ولګوي او په ورته وخت کې د امریکا مرستې چارواکو ته نه دي سپارل شوي چې پر لویو پروژو یې مصرف کړي وای. د لویدیځ وی بلې خبرونې ایرو ایشیا ریو بیا په افغانستان کې پر روغتیایي خدماتو د بریدونو مسله راخیستې ده. خبرونه لیکي طالبانو پر روغتيي کارکونکو او روغتيي مرکزونو په ټول افغانستان کې بریجونه کړی دي چې لدی عمل یو شمېر روغتيي کارکونکو مجبور شوی دي چې خپل کار پریشتي او په جنو مواردو کې روغتيي مرکزونه بند شوی دي. یورو ایشیا ریو وړاندې لیکي د طالبانو د بریجونو له عمله ملکی خلکو ته د روغتيي خدماتو رسیدنه محدوده شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یا یوناما په خپل کلنی راپور کې لیکي چې له 2011 کال را په دې خوا د روان کال تر دریو لومړیو میاشتو پورې په افغانستان کې پر روغتیایي کارکونکو او سی مرکزونو 400 حملې شوې دي. یوناما د برمته کولو او له روغتیایي کارکونکو سره د بد چلند په لسکونو پیښو ته هم اشاره کړې ده چې د ایرو ایشیا ریو په باور شای واقعي شمېرې تر دې ډېرې زیاتې وي.
د پاکستان د حکومت او اپوزیسیون مرکچان پرون ونتوانیدل په دغه هیواد کې روان کړکیچ ته حل لار پیدا کړي. پرون د 15 ورځې لپاره هم په لسګونه زره کسانو خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ. مظاهرچیان وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي، خو د عمران خان حکومت وایي چې عمران خان به خپل 15 کلنه دوره حتماً پوره کوي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان د حکومت او د اپوزیسیون د مرکچانو ترمنځ په خبرو کې د روان کړکیچ د ختمېدو هڅې ناکامه سوې. د صدر اعظم عمران خان یو همکار ویلي چې د حکومت او اپوزیسیون د مرکچانو ډلې به هڅه وکړي چې د روان کړکیچ د حل لپاره مشترکات پیدا کړي. د حکومت د مرکچي ډلې مشر پرویز خټک ویلي پر ځینو موضوعاتو موافقه سوې، خو پر ځینو اوس هم خنډونه سته. دوی ویلي چې د مذاکرو لړۍ به روانه ساتي او هڅه به وکړي داسې حل لاره پیدا شي چې د اپوزیسیون عزت هم پر ځای پاتې شي او حکومت هم متاثر نه شي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د افراطي مذهبي ډلې جمعیت علماء اسلام په رهبری د ازادي د مارش په نوم دغه مظاهرې پرون هم روانې وې. دوی د صدر اعظم عمران خان لری کېدل او په پاکستان کې لسره انتخابات غواړي. اعتراض کوونکي د پاکستان له بیلابیلو برخو اسلام آباد ته تللي چې وایي د خپلو غوښتنو د عملي کېدو لپاره یې کړاو پر ځان منلی دی. محمد سلیم د بلوچستان یلات له لورالای سیمه اسلام آباد ته تللی، هغه د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل
دلته زموږ هر څه ل خپل طرفه زخه دی، خپل ډوډۍ خپل انتظامیان څنګه ماخام لکه موسم دا شټنډوي هغه باندې موږ ته هیڅ پروا نه سته. ان شاء الله موږ د قربانۍ د بار دلته راغلی یو، سیسه د قائدین حکم هغه حکم به موږ پر کول د بار راغلی یو.
د جمعیت علماء اسلام ترڅنګ په اعتراضونو کې لښته لږه د اپوزیسیون اته نورې ډلې هم شامل دي. اعتراض کوونکي وایي هغه انتخابات چې تیر کال په نتیجه کې عمران خان واک ته ورسید د پوځ تر نفوذ لاندې ترسره شوي دي. دوی وایي د دې لپاره چې حکومت د پاکستان د ځواکمنو جنرالانو په ولکه کې وي په ټاکنو کې لاسوهنه شوې ده. د پاکستان د حکومت مرکچان وایي چې د صدر اعظم عمران خان استعفا ته سوال نه پیدا کیږي او د نویو انتخاباتو د ترسره کیدو غوښتنه مواجه نه ده.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت تو اور کانتری
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna taso da nari la muhimu pesho khabrawi.
ازادي رادیو تا وګست په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. هم درنګ کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
جعفری په نوم یو اوریدونکو لیکلي، افغان حکومت خو د خارجانو سره امنیتي تړون لاسلیک کړی، نو ولې د پاکستان د بریدونو مخه نه نیسي؟ حسن قلمیار د تخار لشکمش لیکلي، حکومت د ملکی افغانانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. خان محمد اسلامیار د هلمند لیکلي، د سولې خبرې باید طالبان د افغان حکومت سره په کابل کې وکړي. واحد مدقیق له لوګره لیکلي، دواړه خواوې چې په جنگ کې دي باید اوربند وکړي، بیا دې د سولې خبرې پیل کړي. ذکر الله زکی بیا لیکلی چې د سولې لپاره 10% هم مطمئن نه دی، ځکه چې په څو میاشتو کې د سولې په وړاندې هیڅ اقدام نه دی شوی. تاسو هم کولی شئ د افغان بیسیم اس ام اس او تاسو اتلس پروژې لارې موږ ته لنډ لیکلي پیغامونه په خپل نمره واستوئ، په مهمو مسایلو باندې لنډ تبصره وکړئ، تاسو ته به خبر کړو. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان سفیر سره د ناوړه چلند اداره د ویدا خبر یاد وزارت پرون په یو اعلامیه کې کړی په بخښنې سره. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړ مورس په یو اعلامیه کې ویلي و چې په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوځي اطلاعاتو سازمان آی اس آی لخوا احضار او ناوړه چلند ورسره شوی. افغانستان په دغه کار کلک اعتراض کړی او دغه کار یې له ډیپلوماتیکو موازینو او عرف خلاف عمل بللی و. د ګرجستان دفاع وزیر ویلی د افغانستان د سولې په مذاکرو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ونډې هرکلی کوي. عراق لیګاري باشویلی پرون کابل ته تللی و او دغه خبرې هلته کړې دي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د روان لمریز کال لپاره په دغه ولایت کې دوه اویا ملکان وژل شوي دي. د غزنی د والی ویان عارف نوري ازادي راډیو ته ویل خلکو ته زیات مرګ ژوبله د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې اوښتې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهارشنبه د ویست اندیز له ملي ټیم سره یو ورځنۍ لوبه پیلوي. دغه لوبه په لکنو کې ده او د افغانستان په وخت به په یوه بجه پیل شي. د اروپایي ټولنې یوې ویان دی له ایران غوښتي چې داسې فعالیتونه دې نه کوي چې په اټومي تړون کې له تعهداتو سره په ټکر کې وي. ماریا کوچیانی چې پرون ویلي که ایران داسې ونه کړي د اټومي تړون ساتل به ګران کار وي. او د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینی کیفیچوس وایي روسیا په اوکراین کې د سولې د پروسې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ ده. مننه کوم چې لاند خبرونه مو واوریدل. وخت په افغانستان کې اته نیمې بجې دي، اته بجې او یو درش دقیقې دي. اوس د پروګرام دویم نیمایي پیلو. په دویم نیمایي کې لومړی یو مفصل راپور لرو د ببر کارمل په اړه باندې او بیا به وروسته د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبره کړو. لومړی راپور په چکسلواکیا کې د پخوانی افغان ولسمشر ببرک کارمل پټ ژوند. چک جمهوریت د 1980 او 1990 کلونو په ژمي کې د افغانستان کمیونیست رژیم یو وژونکي ډله استخدام کړه چې په چکسلواکیا کې افغان سفیر ببرک کارمل ووژني. د هغه وخت چکسلواکیا چارواکي د د ژوند په اړه اندېښمن و. د کورنۍ سره جرمني ته نږدې په یو ځنګله کې د ښکار یوې سیمې ته انتقال کړ. د کارمل شپږ کسیزه کورنۍ یو کال د چکسلواکیا د بدنامه کمیونیست خفیه پولیسو یا اس ټي بي تر خوندیتوب لاندې یو کال په دې سیمه کې اوسېدل. د وژونکو د مخنیوي په خاطر دوی په یو غرنیزه کلي کې یو سناتوریم ته انتقال کړل شول. له سناتوریم څخه دوی وروسته یو کوچنی مانی ډوله کور ته کډه کړی شول چې مخکې ورڅخه د شوروي اتحاد پوځ استفاده کوله. دا د اس ټي بي د 300 پاڼو محرم او اسنادو معلومات دي چې په دې وروستیو کې د چک جمهوریت حکومت غیر محرم اعلان کړل. دا لومړی ځل دی چې په چکسلواکیا کې د کارمل د پټ ژوند په اړه معلومات اعلنی شوي دي. ملالۍ بشیر په دې اړه باندې یو مفصل راپور وړاندې کوي. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم خپره شي.
شوروي اتحاد په 1990 کال کې پر افغانستان حمله وکړه او له کارمل سره یې مرسته وکړه چې د افغانستان ولسمشر سي. کارمل اوه کاله د افغانستان ولسمشر پاته سو او پر همدې مهال شوروي اتحاد لس کاله افغانستان اشغال وساته. کله چې د 1980 کال په جولای میاشت کې کارمل د چکسلواکیا پلازمینې پراګ ته ورسید، په افغانستان کې د دوه وخت رسیدل له فکره لیرې خبره وه. څو میاشتې مخکې په افغانستان کې کمونستانو په خونړۍ کودتا سره واک ترلاسه کړی و. د کیڼ اړخي خلق ډیموکرات ګوند د مشر په توګه کارمل د ګوند مرستیال مشر ونومول سو، خو په دې ګوند کې اختلافات زیات شول او خلق ډیموکرات ګوند پر دوو برخو خلق او پرچم وویشل سو. د هغه وخت ولسمشر نور محمد تریکی چې د خلق ګوند مشر هم و، د پرچم ګوند د پلویانو چې کارمل یې مشر و، پر ضد اقدامات پیل کړل. د دې ګوند مشران بهر ته د سفیرانو په توګه ولېږل شول او پلویان او غړي یې زنداني کړای شول. پراګ ته تر رسیدو وروسته کارمل د تریکی د رژیم له منځه وړلو په هدف کودتا پلان کړ، خو د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې د سفیر په توګه له دندې ګوښه کړای سو او امر ورته وسو چې بیرته افغانستان ته ستون سي. د خپل ژوند له بیرې دا امر رد کړ. دا هغه مهال و چې د چکسلواکیا خفیه پولیسو یا اس ټي بي کارمل د یو ګټور کس په توګه ثبت کړ. د اس ټي بي د 1980 کال د سپتمبر میاشتې معلومات وایي کارمل وویل چې د نیول کېدو له خطر او وژل کېدو له احتمال سره مخامخ دي، نو
ځکه د چکسلواکیا له چارواکو سیاسي پناه غواړي. د کارمل غوښتنې د چکسلواکیا چارواکي له ستونزمن وضعیت سره مخامخ کړل. پراګ د طریقې د حکومت ملاتړ کاوه، هغه حکومت چې غوښتل یې کارمل ونیول سي او د کودتا پلانولو پر تور بیرته افغانستان ته وسپارل سي. د چکسلواکیا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر دوشان سپاتل د روسیې په سفارت کې له یوه ډیپلوماټ سره په تماس کې سو چې د اس ټی بی په غیر محرم اعلان سوي اسنادو کې د نوویکوف په نوم یاد شوی دی. سپاتل له نوویکوف څخه وپوښتل چې په کارمل څه وکړي او په دې اړه د مسکو دریځ معلومول غواړي. له مسکو څخه تر مثبت ځواب وروسته کارمل او د هغه کورنۍ ته په چکسلواکیا کې سیاسي پناه ورکړل شوه. په کابل کې د چکسلواکیا سفارت د چکسلواکیا د کمونیست ګوند مرکزی کمیټې د کارمل سیاسي پناه په دې توګه توجیه کړه چې ګواکې کارمل د زړه ناروغي لري او تر درملنې لاندې دی. کله چې په کابل کې د چکسلواکیا سفیر ترکی له دې پریکړې خبر کړ، ولسمشر ترکی د کارمل ناروغي درواغ وبلله او ویل چې د هغه د نیول کېدو امر یې ورکړی او باید کارمل بیرته افغانستان ته تسلیم کړای سي. د سپتمبر میاشتې په پای کې کارمل د میرمن او څلور اولادونه په پټه د چکسلواکیا لویدیځ ته یوړل شول. دوی کراسلیڅې ښار ته نږدې په یوه کلي کې ځای پر ځای کړل شول. اس ټی بی د کارمل خوندي ساتل خپل لومړیتوب یاد کړ او خپلو ایجنټانو ته یې شونه وکړه چې د دغه افغان سفیر د کور امنیت ونیسي او پر تګ راتګ یې نظر وساتي. د 1999 کال د جنوري میاشتې اسناد وایي له کابل څخه د معلوماتو له مخې درې کسان چکسلواکیا ته لیږل سوي چې د کارمل د اوسېدو ځای ومومي او هغه د دوی په وینا په فزیکي توګه منحل کړي. د اس ټی بی د اسنادو له مخې چکسلواکیا ته نوي افغان سفیر هم احتمالا دا معلومات ترلاسه کړي وو او له ده تمه کېده چې په دې اړه باید مالي او نور ملاتړ وکړي. د اس ټی بی اسناد وایي چې وژونکي د محصلینو، سوداګرانو یا سیلانیانو په بڼه دا کار کولای سي. اس ټی بی خپلو افسرانو ته امر وکړ چې چکسلواکیا ته ورتلونکي ټول افغانان باید وڅاري او د کارمل پر کور امنیت زیات کړي. خفیه پولیسو همداراز وړاندیز وکړ چې کارمل او د هغه کورنۍ دی په تاتره غرونو کې یوې بلې سیمې ته انتقال سي چې له پولینډ سره پوله لري. اس بي ټي د وژونکو د بیلارې کولو په هدف اقدامات پیل کړل. کارمل ته وویل شول چې دوه لیکونه دي ولیکي چې ګواکې د چکسلواکیا څخه وځي. دا لیکونه ولیږل شول خو هدف یې دا و چې د لیږل کېدو پر مهال یې افغان سفارت وویني. د اس بي ټي اسناد ښیي چې د کارمل د کورنۍ غړي په شاوخوا ځنګلونو کې قدم وهلو ته تلل او هلته به یې د جهیلونو سیل کاوه. د کرسلیڅې سیمې د ځنګلونو رئیس یرشی یلینیک کارمل او د هغه کورنۍ ته پاملرنه کوله. یلینیک د کمونیست ګوند غړی وو او د کمونیست ګوند د مرکزی کمیټې له چارواکو سره د کارمل د اوسېدو لپاره اقدامات کړي وو. د څلیک یلینیک په یاد دی چې له کارمل او د هغه له کورنۍ سره یې هغه مهال لیدلی وو چې د خپل پلار یرشی یلینیک سره کار کاوه. څینیک یلینیک د ازادي راډیو مرکزی څانګې ته وویل چې کارمل او کورنۍ یې عادي ښکارېدله او عادي چلند یې کاوه. د ده په وینا کارمل تور کوټ اغوست او خولۍ پر سر کوله او اکثره وخت به یې پلی تګ کاوه. یلینیک ازادي راډیو ته وویل چې د ده پلار به د کارمل کور ته وخت په وخت ورته چې که یې یو څه په کار وي. د وویل چې د ځنګلونو ښځینه کارکوونکو کله ناکله د کارمل کور پاکاوه او پخلی به یې ورکاوه. د زیاته کړې چې شک یې درلود اس ټی بی د دوی د کور تلیفون ثبتاوه. د جنوري میاشتې په پای کې د کارمل د ځای په اړه شایي معلومات نور پټ نه و پاته سوي، نو اس ټی بی دوی یو بل ځای ته انتقال کړل. دوی په ستیاونیڅا غرونو کې په سکلینی کلي کې د سیلانیانو په یوه هوټل غوندې ودانۍ کې ځای پر ځای شول. دا ودانۍ یوازې د کارخانې د کارکوونکو لپاره ځانګړې سوې وه. کارمل او کورنۍ دغه ځای ته پر لاره په برنو ښار کې هم یوه شپه کړې وه. هلته دا خبره خپره کړای شوه چې کارمل او کورنۍ د المونیم د کارخانې د رئیس شخصي میلمانه دي. په سکلین تپلیڅې ښار کې سناتوریم ته د کارمل تر رسېدو وروسته اس بي ټي د هغو افغان وژونکو په اړه استخبارات ترلاسه کړل چې د کارمل په وژلو پسې وو. له دغو درو کسانو څخه یو چې له کابله ورغلی و کلکاني نومېده او ویل کېدل چې شاوخوا 40 کاله عمر یې درلود. تور ویشتان یې وو او ناوړه چلند یې کاوه. کارمل او کورنۍ یې په سناتوریم کې له خلکو سره تګ راتګ نه کاوه. دوه اولادونه یې په نږدې کلي کې ښوونځي ته تلل او کوچني زوی یې له ځایي فوټبال ټیم سره لوبې کولې. د اسنادو له مخې ببرک کارمل په اونۍ کې یوازې یو ځل له کوره واته او زیار او هورونوم ښارونو ته یې د اس ټی بی په اجازه سفر کاوه. د معلوماتو له مخې د به هلته په فرانسه، یوګوسلاویا او جرمني کې د پرچم ګوند جلا وطنه غړیو ته تلیفونونه کول. د سکلینی تپلیڅې اوسنی ښاروال لوبومیر ملش هغه وخت ولس کلانو چې د کارمل کورنۍ په دې کلي کې اوسېده. دی وایي چې هغوی ډیر ښه خلک وو چې د کلي د کرکټر برخه وګرځېدل. ملیش ازادي رادیو ته ویل چې په دې ځای کې له کارمل سره د عبدل پنوم یو کس وو چې څرګند و د دې کورنۍ ساتونکو وو. عبدل کارمل سره هر وخت ګرځید او په کلی کې به یې ورسره پلی تګ هم کاوه. د سکلین تپلیڅې په خوانی شاروال جوزف زیلیار په 2008 کال کې سلوواک ورځپاڼې پراودا ته ویلي کارمل به ډیر وختونه په سناتوریم کې دننه وو او تل به یې یو څه لوستل. کله ناکله به د باندې راته او د رستوران په باغچه کې به یې بیر څښل. تل به یې ساتونکي ورسره وو. په پراګ کې د کمونیست ګوند د یو لوړ پوړي چارواکي په وینا کارمل د چکسلواکیا له خبرندوی ټولنې سره توافق کړی و چې دی به د چکسلواکیا د کمونیست ګوند د یو بحران د مخ پر زیاتېدو پندونه په نوم هغه رسمي اسناد درې ته وژباړي چې پر چکسلواکیا د روسیې د 1918 کال یرغل توجیه کوي. زیلیار وویل چې د کارمل میرمن محبوبه تر د ډیره علني راڅرګندېده. جوزف زیلیار پراودا ورځپاڼې ته ویلي چې محبوبه هغه مهال 43 کلنه وه او ډیره شایسته ښځه وه. ده هم ویلي چې له دې سره به یوه نامعلومه ښځه هم وه او دوی به اکثره وختونه د کور توکي پیرلو ته د باندې وتلې. د المونیم په کارخانه کې یوه پخوانی انجینر ریچارډ کافکا د کارمل کورنۍ په 2012 کال کې په یوه شخصي پاڼه کې یاده کړې ده. د لیکلي د کارخانې کارکوونکو د مرموزو بهرنیانو یادونه کوله چې په سناتوریم کې په یوه شمیر کوټو کې اوسېدل. یوه ښځه، دوه سړي او درې کوچنیان. کافکا لیکلي کوچنیانو له نورو میلمنو سره په آزاده توګه خبرې کولې، هلکه سلواکي ژبه هم زده کړې وه. د دوی د پوستکي له رنګه څرګنده وه چې دوی بهرنیان وو. د لویانو نمونه هیڅ چاته نه معلوم. په سناتوریم کې د هغه مهال یوې کارکوونکې مارګیتا اورګاسووا نوی چاس ورځپاڼې ته په 2018 کال کې ویلي وو دوی یوه درنه کورنۍ وه. اورګاسووا ویلي کارمل ماته ویل چې کاشکې د ده هیوادوال هم د چکسلواکیا د خلکو غوندې ښه ژوند ولري، کوچنیان ښوونځیو ته ولاړ سي او اقتصاد وده وکړي. د ده میرمن محبوبه هم ډیره ښه ښځه وه. د ده غوندې لوستې وه دا به اکثر اندېښمنه ښکارېده، ځکه نه پوهېده چې له دوی سره به څه وسي. د کارمل کورنۍ باید یوازې درې اونۍ په سناتوریم کې پاتې سوې وای، خو دوی هلته درې میاشتې تیرې کړې. کارمل نورې پیسې نه درلودې او غوښتل یې د دې ځایه کډه سي. په اپریل میاشت کې د چکسلواکیا کمونیست ګوند یو لوړ پوړي چارواکي ته په لیک کې ولیکل چې دی غواړي طلایي ښار پراګ ته ستون سي، چې د پرچم ګوند له ملګرو سره تماس ونیسي او ورسره سلا مشورې وکړي. لیکونه ولېږلای سي او ترلاسه کړای سي او کله ناکله د هغوی سره هملته یا بهر ولیدلای سي. هماغه وخت کارمل د شوروي اتحاد د کمونیست ګوند مرکزي کمیټې ته هم یو لیک ولیکه. کارمل ترکی او د هغه مرستیال حفیظ الله امین وغندل چې له خلکو سره د په وینا غیر انساني چلند کوي. د لمسکو وغوښتل چې له زندانونو د زرګونو پرچمیانو په راخوشه کولو کې مرسته وکړي. د همداراز وړاندیز وکړ چې که دی ولسمشر وي کولای سي د افغانستان ستونزې حل کړي. کارمل په لیک کې د مخامخ لیدنو وړاندیز هم کړی وو. د لیکلي وو هر ځای چې انتخاب کړی زه همالته درسره ګورم. د لیک ځواب ترلاسه کړ، خو د دې لیک د محتوا په اړه ایس ټی بی معلومات نه دي خپره کړي. د ایس ټی بی یو ځایي افسر ویلي چې د 1989 کال په جون میاشت کې د سناتوریم مدیر د کارمل کورنۍ ته د جولای لومړۍ نیټه ضرب الاجل وټاکله چې له دې ځایه ووځي، ځکه بیلونه یې نه و پرې کړي. یوه میاشت وروسته ایس ټی بی د دې کورنۍ لپاره د نوي کور په لټه سول. دوی په باسکا بسترایا ښار کې په یو داسې مڼې ډوله کور کې ځای پر ځای سول چې په خوا ورڅخه د شوروي اتحاد ځایي نظامي قومندې استفاده کوله. دا څرګنده نه ده چې د کارمل کورنۍ څه وخت باسکا بسترایا ښار ته انتقال سوه، ځکه په اسنادو کې د درو میاشتو واټن ثبت دی. د روسي خبریال او تاریخ پوه ولادیمیر سنیګریوف په وینا تر دې مهاله د وژونکو د درې کسیزې ډلې مخه نیول سوې وه، خو په دې اړه د چکسلواکیا د غیر محرم اعلان سوي اسنادو کې څه نه دي ویل سوي. د 1989 کال د دسمبر میاشتې په لومړیو کې ایس ټی بی یو نوی تهدید راپور کړ. محمد یاسین بنیادی د کارمل ځایناستی او چکسلواکیا ته د افغانستان نوی سفیر. د ایس ټی بی اسناد ښیي چې د بنیادی دوه زامنو چې په چکسلواکیا کې اوسېدل وسلې درلودې او د کارمل د لمنځه وړلو سره یې لیوالتیا څرګنده کړې وه. ایس ټی بی پولیسو وموندله چې افغان سفارت په وروستیو کې شپږ توفنګچې، دوه رایفل، دوه شارټ ګن ټوپک او 1500 مرمۍ پیرلې وې. نوی تهدید ته په غبرګون کې ایس ټی بی په چکسلواکیا کې اوسېدونکی یو افغان استخدام کړ. دغه ایجنټ ته وویل سول چې په افغان سفارت کې یو کارکوونکي ته ووایي چې له کار وروسته سودا ته ولاړ او په پراګ کې ناببره له کارمل سره مخامخ سو. کارمل ورته وویل چې ناروغ دی او غواړي په پراک کې خپله درملنه وکړي. ایجنټ ته دا هم وویل سول چې باید ووایي کارمل ورته وویل چې له سیاسي فعالیت یې لاس اخیستی او غواړي پر خپله کورنۍ او روغتیا تمرکز وکړي. وروسته په همغه ورځ ایجنټ دا خبره په افغان سفارت کې یوه ډیپلوماټ ته وکړه. د اس ټي بي د اسنادو له مخې ډیپلوماټ په غبرګون کې ډیره حیرانتیا څرګنده کړه. ډیپلوماټ ایجنټ ته وویل چې له کارمل سره ملګرتیا پرېږدي او په دې اړه دې هیڅ چا ته نه وایي. د دسمبر میاشتې په منځ کې اس ټي بي راپور ورکړ چې افسرانو یې د وسلو د نیولو او د تهدید د له منځه وړلو لپاره اقدامات وکړل. د دسمبر میاشتې په پای کې کارمل په ټوله نړۍ کې د تلویزیون پر پرده راڅرګند سو. د سکلینی تپلیتسي ښاروال میلش د کارمل په لیدو شوک سو. دی وایي دا همغه سړی دی چې دلته اوسېده. موږ پوه سو چې دی دلته پټ و او وروسته دوی دی د افغانستان د ولسمشر په توګه رامخې ته کړ. د 1999 کال د دسمبر په 28 نیټه شوروي اتحاد پر افغانستان حمله وکړه او کارمل یې د نوي ولسمشر په توګه اعلان کړ. دا څرګنده نه ده چې کارمل کله له چک سلواکیا څخه ووت. د اس ټي بي په اسنادو کې آخري ځل د نوم د 1999 کال په سپتمبر میاشت کې ثبت شوی دی. د اسنادو له مخې د کارمل کورنۍ د 1998 کال تر فبروري میاشتې پورې په چک سلواکیا کې پاتې شوې وه. د چک سلواکیا د کمونیست ګوند د مرکزي کمیټې په اسنادو کې لیکل شوي چې کارمل په 1999 کال کې په غیر قانوني توګه افغانستان ته ولاړ او هلته یې د خلق ډیموکرات ګوند له روغو قواو سره تماسونه ونیول. د کی جی بی د هغو محرمو اسنادو له مخې چې د آرشیف ساتونکي واسیلی متروخین خپاره کړي، د کی جی بی رئیس یوری اندروپوف ته د اکتوبر په 10 اجازه ورکړه سوه چې کارمل له چک سلواکیا څخه مسکو ته بوزي. د ده په وینا کارمل او د افغانستان راتلونکي شپږ نور مشران په نومبر میاشت کې مسکو ته یوړل سول او ټاکل سوې وه دوی په ګډه د کی جی بی لارښوونه ترلاسه کړي. د کی جی بی اسناد وایي چې دغه اووه کسان د نومبر له 2 د دسمبر تر 12 نیټې په مسکو کې وو. دوی له افغانستان سره پولې ته نږدې سیمې ته انتقال کړای سول. د دسمبر په 28 نیټه د شوروي اتحاد ځانګړو ځواکونو او کی جی بی واحدونو د افغانستان د حکومت مهمې ودانۍ ونیولې. ولسمشر حفیظ الله امین او د هغه کورنۍ یې د کابل په تاج بیګ ماڼۍ کې په خونړۍ جګړه کې ووژل. هغه ماښام د کارمل مخکې ثبت سوې وینا د ازبک شوروي سوسیالیست جمهوریت له پلازمینې تاشکند څخه پر رادیو کابل خپره سوه. د ویل نن د امین او هغه د ملګرو وحشي قصابانو غاصبینو او زموږ د لسګونو زره هیوادوالو د وژونکو د ځپنې ماشین ماتیږي. څو میاشتې مخکې امین ترکۍ له واکه لیرې کړی و، زنداني کړی او وروسته یې د هغه د وژلو امر کړی و. کله چې کارمل کابل ته ورسید په سبا یې له شوروي اتحاده وغوښتل چې د ورور غوندې مرسته دې وکړي. مسکو د خپلې حملې د توجیه کولو لپاره ویل افغانستان له شوروي اتحاده د بهرنیو د یرغل د مخنیوي په هدف مرسته غوښتې ده، چې په نتیجه کې موږ پریکړه وکړه چې افغانستان ته محدود شمیر نظامیان ولیږو. زرګونو شوروي ځواکونه، سلګونو الوتکې او ټانکونه افغانستان ته ننوتل. د جګړې په اوج کې شاوخوا 1,15,000 شوروي پوځیانو په افغانستان کې جګړه کوله. امریکا او سعودي عربستان د مجاهدینو ملاتړ وکړ چې په کابل کې د حکومت او د هغه مهال د شوروي له پوځ سره جنګېدل. گاونډي پاکستان دغو مجاهدینو ته وسلې، روزنه او سلا مشورې ورکولې. شوروي ډیر ژر پوه سو چې د جګړې څومره ګرانه بیه پرې کوي. مسکو د جګړې د لوري بدلولو په هدف په 1988 کال کې د محمد نجیب الله سره په واک ترلاسه کولو کې مرسته وکړه، خو په 1989 کال کې شوروي اتحاد له افغانستان خپل ځواکونه وایستل. دا وروسته له هغه چې د اټکل له مخې 2,000,000 افغانان او لږ تر لږه 15,000 روسي پوځیان په دې نهه کلنه جګړه کې ووژل سول، میلیونونه نور افغانان بې ځای سول. د نجیب الله رژیم تر 1999 کال پورې دوام وکړ. کله چې مجاهدینو حکومت ړنګ کړ، په څو میاشتو کې دننه د مجاهدینو ترمنځ خونړۍ کورنۍ جګړه پیل سوه. په نتیجه کې طالبانو ته لاره پرانیستل سوه چې په 1999 کال کې د کابل واک ترلاسه کړ. هغه مهال کارمل له خپلې کورنۍ سره په مسکو کې ځای پر ځای سوی و، چیرته چې د اینیې له سرطانه د 1999 کال په دسمبر میاشت کې په 18 کلنۍ کې مړ سو.
ازادي راډیو لوونه تر وو آزادی او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي وريدونکو د خبرونه درنو مينوالو السلام علیکم هله چې روغ جوړ اوسئ دغه یو ځل بیا ستاسو د خپل خبرونه وخت را ورسېدې ستاسو پیغامونه مو تر لاسه کړی دی او د دې لپاره چې د پیغامونو مو ډیر دین غوړم له تبصره پرته خبر کوم چې وکولای شو چې ډیر پیغامونه را واخلو نو دا اونې د کم مسول سره مرکه نه لرو فقط غوړم ستاسو پیغامونه یو په بل پسې خبر کوم نو هله چې تاسو یو ورې او نور خبرونه کې به بیا ورسو پر هر موضوع به په جلا توګه له اړوندو مسولینو سره مرکه هم لرو دا غوي جواب را واخلو نور منځندو ورزو د کندهار ولایت څخه د یو ورېدونکو پیغام راخلو
الو السلام علیکم زه ډاکټر حیات الله احمد ته کندهار ولایت څخه تاسو ته پیغام کوم موږ د خپل والد صاحب محترم د خدای او خیش لرو چې دا د شخصي پونټونو پښونه پر خلکو باندې ډېر ورګي او خلک د دې فنای نه لري چې دې خپل پیس ورکړي نو کچیر دې یو څه تخته رامنځته کړي په خاص او خاص او خاص د سی پونځي په اړه کې کچیر یو څه تخته رامنځته کړي ډېر کور ورانه دی وایو او ډېر زموږ سره لوی همکاري دی ډېر مننه د دې راځو ځخه مو سلام
دالي السلام علیکم کرش ترغلی ګل افغان د هلمند ولایت لنګ دالي وصالی لالي باغ له صحیح څخه زموږ د هلمند والی د غوښتنه ده زموږ یو څنګه چې د ندالی ولسوالۍ له لوی باغ سیمه یا له جام د پوستې وه چپه طرف ته دغه سیمه ده چې په دغه دښتې ملکان پیدا شوي دي دغه ډېرې ستونزې موږ ته تېر کړي دي زموږ د عام وګړو پر سر مرستې کاږي خپله نو د دغه مرستو په اړه باید معلومات وشي او د هلمند والي جنرال محمد یاسین خان ته دغه غوښتنه ده چې دغه ملکان موږ تخیر نه منو او نن موږ ته د منلو وړ دي دلته زموږ په سیمه کې یو ملک دی د جام د صحې د جام پوستې ته نو پر دغه صحه باندې یو ملک دی چې موږ ته ډېرې ستونزې پیښې کړې دي زموږ عامه ګورو ته موږ د شپې پراته بجې پر اوه بجې په کلي کې نه څه ګرځېده لای د غلو په تور مونږ یې ډېرې ستونزې په موږ ته پیښې کړې موږ یې ټوله د غلو په تور نیولې یو او د خپل مرستې را باسي دا باندې هله ورزو د پداغه اړه د ټیک معلومات کې او دغه څنګه ته د پاتې د کړي دی و سلام په احترام
bale salam alaikum salam sen zalan yem lin manu lait khmari kan yol da mustaqa da shikayat u chi pa ilman ki wilayat ki panayul salik yo maktab ham tan khanor kawal ki je aw malman ul da dwo rus takh mashi dwo rus khay par muzani darsan ban kare no la shagal de strumbur khayla ko chi da malman tan kha par wakh war ki wa salam
ازادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کندهار د ولایت څخه د اومي نایې څخه اختر محمد د پیغام پریږدم. دا غزمر د اومي نایې د سوق د سوق او د میر بازار او د سوق سړک دی ورداغه باندې د اختر د مخه څخه کار شروع بیا د اختر پر یو څه سړک وکی د اختر باندې کار د اختر د مخه کار بند کی نو بیا کار بند یا که کدا خپل سامانونه وشانم یو ول نه کړل کړل یا سړک پر نیمایي باندې پیښو یې نیم سړک د امبرکلې دی نیم سړک پات دی دا نیم سړک پات دی په ډیر خراب حالات کې دی موږ ډیر ستونزې سره لرو مستمرې شبخه کې تر څو په دې کې رسول دا څه دي ځکه چې کاندو په فاز دی ډیر خراب دی او مسرم والی صاحب او د شاروال صاحب څخه مې دایلو مې دي چې دا غزمز د سوپ او د میر بازار سړک را پورې کې د سرپوزي پورې د امبر کې نیم د امبر څو نیم پاتې دی دا غنیم چې پاتې دی په دا باندې د تکار شروع کې یو سم سي کمپني ته دی په ټاکا باندې ورکې دا سړک ش با کیفیت سړک زمز د پاره را جوړ کې نو وخت نه کم و سلام
السلام علیکم زادہ دیر ادو کر کون کو ریدن کو ته زما خوانا السلام علیکم ټول ته ز د افغانستان لړ پورو چارواکو ته دا خبرداري ورکوم چې وروره دا د افغانستان تر ازوغان ندي دا د لوګر سرک نوې جوړ شو وروره پنځه یا تنه د ازوغال پاکستان ته سارینه او په ګردیز باندې کته جی دې مخنیوي سونه کو دا تر ازو مخ کې بند و بیا دا اوس بیا شروع شوی دا او خیر په ډبل ډبل اخلي او وروره سرک نوې سرک جوړ کړی دا بیا سرک ته تباہ او برباد کړي دا غدارانو ته وای ورته تباہ او برباد غوښته وطن غدار کوي وطن سره غداری کوي دا مشیران ورور کانټي په قرارداد ورکی ورور کال قرارداد ته دی زمو ټیلر والانو روپیا خلی موټرونه بیا بیا 15 یا کنه زغال پاکستان ته په ګردیز په لوګر دغه په شارینو باندې پاکستان ته اوري دی مخنیوي دی وکی دا سرک نوې جوړ شو چې بیا غار کو پر کوي دا خیانت مکه وي دا ورور غاټو چارواکو ته دا خبر دی ما ورسی ضرور او دا خامخا نشر کوي ګور ظلم بر نه لرم دا غلو غاټ غاټ غلو ورسیم غلم بر نه سره سره سلام دې زه سم سړی سره په خبره پوي سم ځان او خو مسلمان تلای او دا پیغامونه مې ورسی ټول خلکو ټول پرو چارواکو السلام علیکم السلام علیکم باز لا ده نمبرات خاص سره په تماس کې تر اتشتم تاریخ باندې زه د نیمروز خرروانم د هلمند وقته د شپې تقریبا د 3 بجې به غوروري په چنه کې د پولیسو راښکته کړ په څه باندې راښکته ما وایي دا پښتنه وکړه ما ول مشکل څه شي دی دومره تلاشان وایته کوم مشکل نه لري ما ولیا کله راښکته کوم څه چې په لاخې مو ولم په څه باندې وایي ما دا یو پښتنه کړې دا دا جرم دی افغانستان کې ژوند کول جرم دی دا پولیس څه څه پاره ده خلک د مجرمینو مخه نیسي که خپل جرم کوي موږ دې پولیس څه کوم ته وکړو
ستاسو پیغام ستاسو نظر
سلام علیکم نن په ځلدین د هلمند شګا شر ته مړي کډر سنې ولې دلته د هلمند شګا شر د سرافان د مرکز سره د ګندار د سره دوه نفر تقریبا دوه نیم میاشتې شو سراتې یعنی ما یوبین دی چې کوم څه غمنه د خورل دی او وسنه هل جز زیات په بد حالت کې دي تقریبا د خلکو دخلې ته دونی میاش کې چې زه د لاس د هلمند د شاولې څخه هله کوم چې د دوه وکسان هغه وخره سلام
علیکم هلمند نه اړیکه نیولې ده او د حکومت د دایر لرم چې د سرکار ته بار کړه کې اولار به نمبر یې زبر کچا دی او بل د حکومت صداي لرم چې د هلمند حکومت ټول خیانات والا دی رشوت خور دی دو نموځ تاور کنه بلور کې کوندې اجتماع سړي خلک
سره السلام علیکم زه په کولا دی پکتیا ولایت نه خبرې کوم او نو مشکل دا غوښته چې موږ په پکتیا ولایت کې د غوښه ډیر ګران دي او کسبانو چې کوم رحمه ده دغه ډیر اوچت خرڅ یو اوس د څور دي چې دور دي دولت باندې کوي کسبانو موږ دولت څنګه غوښتنه لرو چې دا کسبانو تر څو خلاص نه کی چې تر څو خپل رحمه ده دولت عملی نه کی دولت 200 روپۍ نه خورکړي او دوی خرڅي په 300 افغاني باندې او دولت دا ډیر ښه اقدام کوي دا موږ ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو او دولت موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي چې دا هر شي نرخونه ډیر زیات ورسوي دي او غریب خلک نشي کولای چې دا یو څه وخت ډیر مننه
هلو ګرانه د ازر ولسوالۍ ته یو سره کم نه دی په خاوټولې لارې باندې دي همال اشرف غنی زړه هله کېږي چې ازر ولسوالۍ د سړک لا پوښ کې هو سلام پری خلم
السلام علیکم عبدالله زابد ولایت مدافع غرم پوزیدم زه دا زابر علی بلاری څخه د ورول بکلو وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې د زابل په ولایت کې موږ د شریعت او پانځي نه لرو او د شریعت او پانځي ته ډیر زیات ضرورت لرو تقریبا د ایا تنځا یا د شوخا چې موږ هغه علما کرام لرو چې د کله زبا د عالی دارالعلوم څخه پاره راځي یا د تعلیمات اسلامي او د لارې څخه امتحان ورکړي دي دکړې نیما پاتې دي نو کومسته د شریعت څنګه د دولت په خاطر سره کوم چې هم دې مسره کول سي او کچېره د دولت په خاطر خنې نو بیا مو د شخصي په باندې د شخصي لګښت په خاطر باندې دا وسنه کوو چې نو په باید د دې د نه برابر کې چې موږ د خپل ذکر وسر ته ورسو موږ نو څه کولای چې نور ولایت ته ولاړ شو او په نور ولایت کې خپل ذکر سره ته ورسو مشکلات لرو سلام
مننه کوم دوستانو مهاله د چې ستاسي د غستونځي اړوند مسولینو هم اوریدلی وی او د دې ستونزو په حواري کې خپل نهایي کوشش وکي او یو حل لارورته پیدا کړي مخکې تر دې چې د خپل پمنې کوم غوړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په جوړولو کې را سره مرسته او همکاري کوي تل د همکاري جاري ساتل د ډیر مننه ځنې کوم او ستاسو څخه مننه چې خپل ستونزې سره شریکوي موږ کوشش کوو چې د همدی خبرونې لاله ستاسو د سیمې ستونزې د چارواکو تر غوښنو ورسو او یو حل لارو ته پیدا کو. البته دا یادونه بیا کوم چې په دې خبرونه کې موږ تر ډیره ستاسو ټولنیز ستونزې راخلو. د سیاسي او نورو امنیتی ستونزې لپاره موږ ځانګړي خبرونې لرو او تقریبا هر ورځ پر همدې مسایلو باندې موږ راپورونه لرو، مرکه لرو، د چارواکو نظریات راخلو. خو د خبرونه یوازې ستاسو د ټولنیز ستونزې لپاره ده، نو تر بلې خبرونه پورې چې بیا هم ستاسو نور شکایتونه راخلو او تر چارواکو یې رسو، ستاسو ښه اجازه غواړم. پر خدای مسپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.